پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 5 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت لاله مخکې د 2021 کال د اگست په پای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د وو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لسو ملکانو د وژنې مسؤلیت منلی دی. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو له مخې یو بل ملکي افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 12 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوچل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لاله بدبختی سره مخامخ کړي. ښاغلی پوچل دغه څرګندونې تیر ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یونما پر خپله پاڼه خپره کړې دي ښاغلی پوچل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي نو طالبان به افغانان لاله بدبختۍ سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا، روسیې، چین او هند په ګډون د دې شورا د یو شمېر غړو پر استازو سربېره د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازي وینا وکړه. دې ځانګړې غونډې ته همدارنګه د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي هم بلل شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شغلی بوټو زرداری له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتمنیو د ازادۍ غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دی او ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان دخل کړي. د اوکران د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه د روسي پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروشیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروشیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې و اتیا، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو یو شمیر انجونو ته اجازه ورکړې چې د کانکور پاس موینه کې برخه واخلي.
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډېره خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شویم.
په غزنی کې 2000 کسانو ته طالبانو د پولیسو یونیفورم ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي
غوښتنه مو ده چې نورم باید په سپوږمۍ کې تغیرات راشي، باید منظم شي.
په میدان ورده کې سرلننه د کتاب درې ورځنۍ نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کېږي.
او په دې خبرونه کې په هلمند کې د خواګانو د فارمونو ستونزې څه دي، د فارمونو د څښتنانو غوښتنې څه دي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت سشکل هغون جنو ته هم په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلي چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوی وي. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانې پوره شي. تفصیل پرې راپور کړي.
کال 1400 هجری قمری فارغ شوم، آمادگی کانکور می وایله، کانکور امتحان ته آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدون کده چې په 1400 کال کې له 12 ټولګي څخه فارغ شوه ده. د چې د سګانی کانکور ازمینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدونکې دی. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقه سه. ډیره خوشاله یم چې هدفونه ته نږدې شوم.
شیلا د 12 ټولګي بل فارغه ده. دی هم د کانکور ازموینه د ګډون کارت تر لاسه کړای دی.
نو شخصا خود رفتم کارت گرفتم، فردا بایومیتریک
راغلم د ګډون کارت می واخست او سبا هم بایومیتریک کیږي.
شیلا وایي هڅه به وکړي چې د خپل خوښي وړ رشتي ته کامیاب او لوړ زده کړې وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان احمد تقاد روان سپتمبر میاشتې په 9 نیټه په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته لیږل او ویلي و چې د میزان په 14مه، 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل شي. خو ښاغلی تخادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12 ټولګیو څومره فارغ شوي نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 1500 پورې د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې له دې شمیر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې د ښوونځي وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وایي نه سو کړای چې په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي پاکیزه وایي
د ازموینو نیت او ګډون چې وو دا خوم له پخوانه پزړونو کې ګرځېدرا ګرځېدې، ځکه کله چې موږ په 12 سم ته کامیاب شول زموږ پزړونو کې همدا هیله و چې باید موږ پاره شو د کانکور امتحان ورکړو.
پاکیزه او پزرگون نور افغان زدکون که او کورانه یه ده تلپانو لحکومتا نشپگم چولگه پورت دنجونو زدکون که پرمخ ده خونزه و ده پرانستو او ده دوی ده تعلیم ده دوام لپاره ده زمینه برابرولو غوښته نکوی. تلپانو پر افغانستان لبیا زلی وقمنی ده ولوس ده لیو کال ده زیادی مودی رحیسی نشپگم چولگه پورت دنجونو زدکون که پرمخ خوانځي تړلې دي. که هم طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر لښبګم ټولګیو څخه پورته د انجونو د خوانځي د تړلو لامل نیوکی سوي دي، خو تر اوسه د خوانځي د پرانستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. خو اوس به ولیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې په کوم شمیر د 12 ټولګیو فارغانی برخه واخني او څومره شمیر به بریالي سي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې په کانکور ازموینه کې ډیر وخت انجونو کې ځلیدلې دي.
د نجونو پاړه د افغان جنو پاړه د ملګرو ملتونو په شغونډه کې هم بحثونه شوې دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فائق وای لتیر یو کال رئیس افغانان او نړیواله ټولنه هیله لري چې په بیلابیلو برخو کې به طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي. خو د خبره طالبان اوس مهال ټول نه هیله کړې دي. شغل فائق چې د افغانستان پاړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته خبري کولې وویل طالبان جونیز دکړو ته نه پریشتي، د ښځو حقوق نه ورکوي او دغه شان د یو ټولګډونه حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان پاړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړي غونډه چې تیر شپه وشوه نږدې ټولو ویناوالو په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې په ټوله کې د ویناوالو خبرې په افغانستان کې روان وضعیت د نجونو پر زده کړو او د ښځو د کار پر حقونو متمرکز وي. دی غونډه ته د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سرپرست دائمی استازي نصیر احمد فائق وویل چې د تیر یو کال راهیسې افغان ښځې نجونې له هر ډول حقونو بی برخې دي او په سیستماتیک توګه له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګره حذف کیږي. د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او افغان ښځو ته اجازه ورکړل سي چې له خپل حقونو ګټه واخلي. شغلی فائق د طالبانو حکومت په تیرڅ باندې یو کال کې لا افغانانو او نړیوال ټولنې سره د کړو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړ.
لا یو کال زیات کیږي چې افغانان او نړیوال ټولنه هیله لري چې طالبان به غشتنې ومني او بنسټیزو په ځانګړي ډول د نجونو د ښوونځیو د خلاصي دو په مساوي ډول د ټولو افغانانو د حقونو ورکول لا جنسیتي، قومي او مذهبي توپیر پرته د ټولګډونه حکومت رامنځته کول چې د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکي ووسی رامنځته کړي. خو تر دې دمه دغه غوښتنې او ژمنې عملي نسوي او طالبانو مشټول نه هلي کړی یو.
has disappointed all of us.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی هم په کابل کې په یو غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځیو پرانستلو موضوع ته په اشاره وویل زده کړې پر نر او ښځه فرض دي او باید ټولو ته د حق ورکړل سي. خو په دې موضوع کې د طالب چارواکو بیلابیلو څرګندونو وښودل چې ترمنځ د نظر یووالی نه دی موجود. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د غشان ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د القاعده په ګډون د بیلابیلو تروریستي ډلو فعالیتونه زیات سوي دي او د افغانانو په ګډون د سیمه هوادونه هم ګواښي. که څه هم طالبانو تازه د شاغلي فائق خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ټولو تروریستي شبکو او ډلو موجودیت رد کړی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فائق د تیر شپې په خبرو کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدو ته په اشاره وویل دا پیښه وشو ده چې طالبانو له القاعده سره اړیکې پراخې کړې دي. نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د مخکینی حکومت د دایمي استاذ غلام محمد اسحاق زی تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سو. شاغلی اسحاق زی شاو خلاص میاشتې مخکې لخپلې دندې استعفا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو په اویایمه اسامبلۍ کې د پاکستان صدر اعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور خبره کړې وه. شاغلی فائق همداراز ل نړیوال ټولنې وغوښتل چې په اوسنۍ سختو حالاتو کې د افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو نو موړي ویل چې بشری مرستې د حل لار نه ده او اړتیا ده چې په یو حل لار فکر وسی. دا په تیر نږدې یو میاشت کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا دوهمه غونډه ده چې د دې هیواد پر وضعیت پکې بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي د دې روغتون له کووېډ 19 برخې سره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د همکاري هوکړه پای ته رسیدلې. د دې روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي رادیو ته ویل چې روان سپتمبر میاشتې په 14مه مو قرارداد پای ته رسیږي او اوس مهال دغه ته په کارخته روغتیا پالن د خپل معاشونو او بخشي په 14مه قرارداد پای ته رسیدلی او اوس مهال دغه ته په کارخته روغتیا پالن د خپل معاشونو د سرنګوالي په اړه اندیشمن دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووېډ 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې یو سلو آتش په تکار کوونکی لري. جزئیات په راپور کې.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون سره د روغتیا نړیوال سازمان د همکارۍ د هوکړې لپاره تر رسیدو وروسته په دې روغتون کې په کارخته کارکونکو د خپل راتلونکي په اړه اندیښمن دي. د دې روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي رادیو ته وویل د دغه هوکړې پر بنسټ د روغتیا نړیوال سازمان د افغان جاپان روغتون کارکونکو ته میاشتنی امتیازات ورکول.
WHO یا د نړۍ صحي سازمان مخکې پر بودیجا هیلنټ ټیپیو ته ورکول او هغوی بلته امپلیمنټ کړل. 14 د سپتمبر نه بودیجه بنده کړې ده او زمونږ پرسنل سرګردانه ده، سرنوشت غونې ده. خو که چېرې د حل لاره پیدا نه شي حتما مشکلاتو سره مخامخ کیږو، خدمات متضرر کیږي.
د وای د ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت امی روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړی او د هغوی لوري د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ډاډ ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان جاپان روغتون سرتبی هم د ستونزې جدي بولی او پر حل کې دوی ټینګار کوي.
قرارداد شفخانه افغان جاپان
د روغتون د کرونا د برخې قرارداد پای ته رسیدلی. موږ اوستنوي قرارداد کې دوه منتظر یو. هیله لرو چې هر څه ژر د ستونزې حل شي او زموږ کارکونکي په ښه روحي خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغان جاپان روغتون مسؤلین که څه هم ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دوه نورو میاشتو پورې د غلطه شته روغتیایي وسایل او دوا به سنه کوي، خو وايي که ستونزه حل نشي نو ښایي د کارکونکو او روغتیایي وسایلو لکه مخت سره مخ شي. د طالبانو د روغتیا وزارت مسؤلینو د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووېډ 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې درې کاله وړاندې د کورونا ناروغانو د درملنې چارې پیل کړي. دم کړي یو سل آتش په تکار کوونکی لري. دغه روغتون د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په دې روغتون کې د کورونا شپېته ناروغان تر درملنې لاندې دي او د ورځې په منځني ډول له شپېته تر اتیا نور ناروغان دې روغتون ته مراجعه کوي.
په میدان ورتک ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. په دغه نندارتون کې په سلګونو ټکو علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه ننداري ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا نندارتون د میدان نور د ګولایت په مرکز میدان شار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټي په پرې کولو سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو د نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او د پټي پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکي دي. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمده د جماعت غو د زمونږ د اوسنۍ ځوانان چې مونږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده مونږ چې د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا کړو، زمونږ مل پرمختګ وکړي.
که څه هم په میدان اردوګو ولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان، د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې مونږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کېږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولای سي چې مونږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې مونږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې زیات کتابونه نه لرو. مونږ خو ډېر دا غواړو چې یا دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې مونږ د کتابو سره شغف زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې لمن دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په څلور سیمو لوهانسک، خیرسون، دونیسک او زاپاروژیا کې د ټول پښتنې پایلې شي چې خلک له روسي سره د یو ځای کېدو غوښتن کړي. البته دا ټول پښتنه نړیوالو رد کړي ده. چارواکي وایي رای ورکونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړي چې د سیمې د روسي د فدراسیون برخه شي. اسد الله لودین موضوع څارلې ده. په سټوډیو کې را سره دی لودین صاحب، د ټول پښتنې وروستي جزئیات څه دي؟
و ډیر مننه شیبر صاحب. په دغه سیمو کې د مسکو لخوا ګمارل شو چارواکو ویلي چې په زاپوریژیا کې په سلو کې درنوي، په خیرسون کې په سلو کې واتیا، په لوهانس کې په سلو کې اتنوي او په دونیتسک کې په سلو کې نه نوي رای ورکونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی دی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په درويشتمه پایل او پرون د سپتمبر په ویشتمه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوی او په کلاکو ټکو غندل شوی ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ټول پښتنه مسخره بللې او ویلې دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رای ورکړه. زلنسکی ویلې اوس هر هیواد باید د روسیې د غام وغندي او په وړاندې خبرګون وخی. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکې او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې. امریکایي چارواکو بیا ویلي که چیرته روسیا دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، په مسکو به نور بندیزونه هم ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوي. د دغه ټول پښتنې پر مهال داسې ادعاوي هم شوي چې خلک په ګواښ او فشار سره رای ورکونې ته مجبوره شوي او داسې هم ویل شوي چې د رایو صندوقونه د خلکو کورونو ته وړل کېدل تر څو خلک پکې رای واچوي او په ځینو سیمو کې د رایو د ټیمونو یا د ټول ټاکنو له ټیمونو سره پوځیان هم لیدل شوي دي.
څنګه تر اوسه پورې ماسکو د دغو سیمو د برخلیک په اړه څه پریکړه کړې او بیا څه پریکړه به وکړي؟
پریکړې پاتې دي. راتلونکو ورځو ته د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ویلنتینا موتینکو ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې په وینا قانون جوړونکي به بیا د اکتوبر په 4مه د دغه سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور پیل کړي.
مننه اسدالله لودین، وو چې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټول پوښتنې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
له خبرونو ور اخوا
ن نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتن اورته کوي.
میل آنلاین خبرونه د طالبانو د حکومت دی ولور پوري غړي د ورستوي سرګندونو په اړه د اسوسییټډ پریس یو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پرون د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په وغونډه کې د افغانستان له نوې واکمنانو وغوښتل چې د شونځي دروازې د لشپژم ټولګي څخه پورته دنجونو پر مخ پرانیزي. د شاغلی تانکزی په خبره په اسلام کې د دې بندیز لپاره هیڅ توجیهي دلیل نشته. په لاندې برخه کې ولولو چې دا غوښتنه یو متدل او نادر ژغ و چې د تیر کال راهیسې د طالبانو لخوا د سختو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې پورته کیږي. په افغانستان کې وقته لرسي دوه سمو د ورسته طالبانو د جنونو پر مخ د منځنۍ شونځي او لیسو دروازې وتړلې او ویل چې د دوغو شونځي د بیا پرانستلو پر پلان کار کوي. خو تر یو کال زیات وخت تیر سو او لا هم طالبان په دې کار نه دی بریالي سوي. د میل آنلاین په مقاله کې راغلي چې ملګر ملتونو دغه بندیز د شرم وړ بللې او نړیوالې ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو کړنو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغاني بانک نوټونو وضعیت ته پام اړولی او لیکلي دي چې افغاني پیسې لکه د دغه هیواد اقتصاد هم ټوټې ټوټې کیږي. لاس انجلس ټایمز د کابل د شاهزاده سرای د یو صراف قول الله محمد آریا له قول لیکلي چې د د په مخ کې له هر لس زرو بانک نوټونو څخه شای زریه د کارول وړوي. د ورځپاڼې په وینا ډیری افغاني بانک نوټونه له یو بل سره نشلول سوي او شای د ډیرو مسلسل شمیرې سره سمون نه خوري. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په دوام کې راغلی چې هغه څه چې اوسنۍ وضعیت یې خراب کړي د لویدیز پراخ بندیزونه او د واشنگتن لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو ته شتمنیو کنګل کول دي. دا په دې معنی ده چې کریډیټ کارتونه او آنلاین راکړه ورکړه پای ته رسیدلې. د افغانستان اقتصاد د نقدو پیسو په اقتصاد بدل شوی چې نه یوازې د پانګې کنټرول محدودوي او دا چې څومره پیسې له بانک څخه اخیستل کېدای شي، بلکې د زړو پیسو د بدلولو لپاره نوي بانک نوټونه هم نه لري چې د زړو نوټونو پر ځای وکارول شي.
په میدان وردګ کې له 15000 بزګرانو سره د خړو د نړیوال سازمان له لوري د مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. مسولین وایي په دغه مرسته کې اصلاح شوی تخمونه او نغدي پیسې شامل دي چې د روان کال تر پایه به پر بزګرانو ویشل شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې په یو دولتي ودانی کې سلګونه سیلاب ځپلي بزګران راټول شوی دي. دغه بزګران چې ورستي سیلابونو سخت ځپلي د خړو د نړیوال سازمان له لوري د سیو مرستي د ترلاسه کولو لپاره راټول شوی دي. تازه په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان له بزګرانو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. د افغانستان لپاره په ملګرو ملتونو کې د کرنې ادارې مسول ریچارډ ترین چاردو ویل د غمرست چې اسلاسیوي تخمونه او نغدي فیسې پکې شامل دي پر 15000 بزګرانو به د روان کال تر پای وویشي. په میدان وردګو ولایت کې د 9000 کورنۍ سره چې شمیر 15000 تونو ته رسیږي، له هرې کورنۍ سره د 200 کیلوګرامو اسلاسو تخمونه مرسته کوي. د کورنۍ تر ډیره په کرنه بوخت دي. زموږ د سیمه ایز همکارانو لخوا په نشکیږي په دغه پروګرام کې تر ډیره هغه شوزو ته لمړیتوب هم ورکوي چې خپل کورنۍ سرپرستی ورده غاړي وي. بل خو هغه بزګران چې د مرستې ترلاسه کړي دي خوښتي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې هم ورسره وسی. دی وایي ورستي سیلابونو تر هر څه اخیستي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د بزګرانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د مرستې ورته کافي نه دي او باید د نورو مرستې هم ورسره وسی. د یادې ادارې د کرنیزو چارو امیر احسان الله بومیوال وایي چې دوی له نورو خیریه بنسټونو سره هم خبرې کړې دي.
د میدان وردګو په ولایت کې په کچنه د ټول ولایت کاور کوم کوشش کو چې ډونر هم رستندوی موسسه د توادر کو چې د غنور کورنۍ چې پاتې دي او د پروګرام کې کاور نه دي د کوشش لاندې راولي.
د غمرستی په میدان وردګو ولایت کې پرداس محل بزګرانو سره کیږي چې ورستي سیلابونو د هیواد د نور ولایتونو په څیر د دغه ولایت بزګران هم زیات وځپل.
په هلمند کې د اصلاح شوی غواګانو د ترویج په برخه کې خصوصي پانګونه زیات شوې ده. د ورستوي ارقامو په اساس په دغه ولایت کې د اصلاح شوی غواګانو د فارمولو شمیر 30 تر رسیدلې. د دغه برخه پانګوال کسان هم له خپلې ګټې وټې خوشاله دي، خو شکایت لري چې د طالبان حکومت او نورو اړوند بنسټونو ورسره همکاري نه ده کړې. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
شیر محمد د لشکرګا شهر په یو جورسوی فارم کې لاس اسلاسوی غواګان لري او خوش دی چې په دې برخه کې پنګونه کړي. شیر محمد وایي د شیدو د لوشلو لپاره کومه ځانګړې ماشینري نه لري او په دودیز ډول غواګانو شیدې ترلاسه کوي. نوموړی د طالبانو له حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونو هم ګیله لري او وایي هیڅ ډول همکاري نه ورسره کړي. شیر محمد د اسلاسو نسلونو لپاره د سخوندر پر ځای له مصنوعي الکا څخه ګټه پورته کوي.
په دې کار کې بس د خدای غټ فضل دی، حلاله معامله دی، ګواله خدای تعالی رسوي. دا اسلام نسلونه دي، دا نسل یا وشته دي، په خوا خوا دوباره غوایي وي، دا نسل بیا فرانسوي غوایي دي، دا چې دي دا نور نسل ختم شه، دا فرانسوي غوایي دي. بالا قرار ګلګي لکه بس بخښته کو، بالا قرار ساتل ورته شیر کشر دی نشي.
د اسلاسو غواګانو د دې فارم مسلبای له هرې غوا په اوسط ډول 15 منه شیدې ترلاسه کوي او بیا په مرکز لشکرګا کې پر لبنیاتو پلوري. هیلمن په کرنه او مالداری کې د افغانستان د شمیر نور ولایتونو په څیر ځانګړي شهرت لري، خو خلک له هم له بازارونو د گاونډي هیواد ایران شیدې، هګۍ او مستې ترلاسه کوي. د لشکرګا شهر اوسیدونکو عبدالباسط دا د حیرانی وړ خبره بولی او وایي هیلمن د زراعت لاړخه شهرت لري او د مالداری په برخه کې د دا ډول فعالیتونو لپاره اسانه زمینه برابرې دلای سي. د د په خبره اسلاسي غواګانی تر محلي غواګانو خورا ګټوري دي او پنګوال باید په دغه برخه کې توجه زیات کړي ترڅو لدی لارې عام خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي.
اسلاسي زراعتي نسلونه چې د تر ډیره پورې هغه هم ډیر شدې کې د عیدت لپاره هم ډیر غوښه کوي او د کار زمينه وس برابر شوی د پلمن ولایت کې. نو زمرد مرستندوی بنسټونه او اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې ترڅو پنګوال او مرستندوی بنسټونه دې برخه ته توجه وکړي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری د برخې مسولان د پنګوالو ستونزې منی او وایي چې ریاست کافي امکانات په لاس کې نه لري. د هلمند د زراعت او مالداری عمومي مدیر جمال الدین حکیمی وایي په دې ولایت کې د خصوصي سکتور اړوند درو اویا فارمونه سبسوي او د نورو فارمونو د ثبت لپاره یو عمومي سروې ته اړتیا لري چې تر اوسه نه ده ترسره شوی. نوموړی د مالداری په برخه کې دا ډول هڅې ګټورې بولي.
درو اویا رجستر سوی فارمونه د گاوداری لرو، یو عمومي سروې ته ضرورت دی چې د ټول د بغران ته نیولې بیا د هلمند پورې تر د مرکز ته نیولې بیا تر بغران پورې موږ یو عمومي سروې وکړو.
د څارویو د نسل سمول په افغانستان کې لا هم نوی او تازه تجربه ده، خو د دې ډول فارمونو مسولان وایي دا ډول څاروي چې ډېرې له نورو بهرنیو هیوادونو راوستل کیږي په ځانګړي ډول غواګانې ډېرې شروري وي او د بچیو په پیدا کولو کې هم تر نورو مخکې وي. د څاروي روغتیا ته پاملرنه هم یو مهمه چاره بلل کیږي، خو په تیرڅو میاشتو کې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو کې سلګونه څاروي په ځانګړي ډول غواګانې د پوستکي د ناروغۍ لامل امړي سي. لدی جملې په زابل کې د مړوسو غواګانو شمیر 1500 ته رسیږي. په تیزی سره د څاروي د دې ناروغۍ خبرېدو د فارمونو د مسولانو اندیشنې زیاتې کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري تر 12 نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه کې واوري چې ملګری ملتونه غواړي په افغانستان کې د معتادینو په درملنه کې افغانانو سره مرسته وکړي. په دې پروګرام کې یو شمېر نور په زړه پورې مطالب هم لرو، خو اوس ستاسو څوره رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو محترم چلوون تا خپل دینینی بک سلامونه رسوان. زه عبدالقیوم دی کارتینو نسیدون که یو عرض دارم او آقا دقه ده چوست دقه نگدی تازش پو آبرادو که دی منار علم جهل نه دقه رانده چه کم شیدان و نمونه دی کلی شیوی دی دوی خختی برکی شیوی دی ما پیگم دلتا یا با موانی هم جرکاری ده چطور داخل نشوی، مگر پا دیر خاشنه سر بایدو هم چه دیگه منار تا قطوجو نشی دیگه معتوانی با دی خاصی دور بریدلی شی. پدرانخ سره دی افتاز و پرحنگ وزارت د تاریخی تعمیرات و عبیدات در ریاست نهیل کبم چه دیگه سی منارو و چلو و عبیدات سکین را پامرنه بکی او همدوو سی زرد زره یو حیعت بی ولیگی او دیگه خاصی چه کندر شیوی دی سپرد شیوی دی زرد زره دیگه مخی پدر درنخ منانه.
زه سمي الله له پکتیا څخه مې زنګ سواله دلته یو مخکرانی ده یو مخوړو ګران دي نور مارشه ګرانه شوي دي من پاته سوار پیدا یو مخګرانی ده د انکشاط لخوا مرسته مې شوي ټول خدا سره خوشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیش دقیقی شوی لند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکیان وشل او دا ټول په افغانستان کې وشل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشل او 15 نور ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس پوتسل وای که طالبان عملی اقدامات و نکړي د افغانستان خلک به لاله بدبختی سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تیر ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په څلور روسیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانس خیرسون دونیسک او زاپروژیه کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلای کوم. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د ګډي مبارزې لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي.
په تیر وکال کې موږ عملیات کړی دي ول ساو درو دي عملیات در سره سیمې دي. گرفتار شوی شکمن کسان 2015 نیو کسان دي.
دا چې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالي و په دې اړه مو د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون سره مرکه کړې ده.
هغه سیمو کې چې خلک آسان تلای ورتلای نسی هغه سیمو کې وسم قرار دا ورېدو څخه تاریخ دوه فاصله کرل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته معتادینو ته د درملنې ولس روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through the $2 million partnership,
UNODC or UNDP با پګاډا په دې $2.5 million د متادینو د درملنې د ولس مرکزونو لپاره د ارتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي.
د سالار په نوم یو معتاد وایي د احتیاط له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کومې نشه نه کوله، نشه مې نه شروع کوله، نو هم به مې په هنتون اوس خلاص کړی و.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس
خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کانفرنس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرنس له لارې به دوی هڅه وکړي چې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو همکاري راجلب کړي. لبلی خوا د دې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین ادعا کوي چې په ورستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بنګو او کوکنارو کښتونه صفر سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوه اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په تېر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات ترسره شوي دي. گرفتار شوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریب کوکنار کښت شوي یا چرس کښت شوي هغه کښت شوي هم د بینه تللي دي. په بدیل معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه شوو تریاکو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرانس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خو ښاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډیو هیوادونو ته د نشي موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډیو هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه د سیمې هیوادونه ودې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات، لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپالي.
تېر جمهوري نظام له شیمه هیوادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمه د هیوادونو په همکاري هم له نشي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه شوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره شوی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاري تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترونه اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا چې د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو د همکاري جلبول لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په افغانستان کې مو د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تېر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدل، د دوی د قدرت ته رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړي چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تېر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اورېدلی، نه مو لیدلی دی چې دوی دې نیولی وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تریاکو د پاره په جنوب کې خصوصا دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو د خلک هر وخت دغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه سي او لیرې پرتې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک دوه فاصله کرل کیږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دی لري نه. متاسفانه چې تریاکو د بدیل دپاره موږ په تېر جمهوریت کې هم مشکل درلودې. هغه مشکل دا و چې بیل تو اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرلو سره چې هغه په بعض منطقو کې زعفران کېدل، په بعضو کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بینالمللي روابط قطع دي، ټول بینالمللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري چې د هغه څخه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکول شي خپل اولاد لپاره نفقه پیدا کړي.
د طالبانو حکومت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمه ایز کانفرنس را وبولي. آیا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي وي چې طالبان د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان او همکاران وي؟
متاسفانه وسم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان موږ خپل په داخل د افغانستان کې معتاد لرو او وسم هر کال په وخت کې د تاریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یا د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په امهنګي جدر ترکیه پر ځان رسی وخت چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمه ییز مجلس جوړي، پس زه نه پوهیږم چې هغوی خپل ځان خطاباسي او که د افغانستان خلکو ته بازی ورکوي. پس په دې اساس نه دوی پر خپل خبره ولاړ دي، نه هغوی باید دوی په خبره باور وکړي، ځکه تاریاک وسم ادامه لري، قیمتونه څو چند لوړ تللي دي او وسم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرڅیږي.
په تیر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤول ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي شریک نشر کړي. نو په داسې یو وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي، له نشه یي موادو سره د مبارزه څنګه پرمخ تلی شي؟
د تیر یو کال څخه په افغانستان کې د بینالمللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تاریاکو د ډیروالي یا د کموالي سروېګانی کولی، هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت یې لکې او یا د موجوده حکومت ته خاصه هغوی هغه تم به سوي دي او د وطن څخه فرار سوي دي. پس په دې اساس نه بلملي جمعیت دقیق ارکان لري او د افغانستان حکومت داسې کومه اداره پیشنهاد کړې ده یا معرفي کړې ده چې دوی دقیق ارکان وړاندې کړي چې د افغانستان تاریاک او یا مواد مخدر په کم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې په د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په خپل نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوي برابروي. دغه تړون لمخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي او نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تړون لمخې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 240 میلیون ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیايي اړتیاوي ور باندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بسترې خدماتو ته زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د اړیکو مسؤلې میرمن وان ناچا د دې نقدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې 240 میلیون ډالرو د متحدینو د درملنې د ولسو مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 930 متحدینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسیدلي، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډیر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډیری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو لامله بستری خدمات زنده ولیدی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازی میرمن انوبا سود وای د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمیر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي د درملنې امکاناتو او بستری خدماتو ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone for UNODC and UNODC.
دا کاری په افغانستان کې د یو ان او ډی سی او یو ان ډی پی په ستراتیژیک همغږي کې یو مهمه نقطه ده. په افغانستان کې د درملنې ډیر مرکزونه د 2021 میلادي کال له اگست څخه په سختۍ سره خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. دا تړون به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو د دوه ادارو په ګډو هڅو بیا یوې مهمې مسلې ته پام وشي چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ځوانان متاثر کړي.
تر 2000 میلادي کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د ډېرې مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندي شوې او ډېرې بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پریښود.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولای چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو سالار له 50 کالو راهیسې نشه کوي. د ایتر اعتیاد مخکې د حقوقو پانځي محصول او د دې تر څنګ د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او پانتون لګښت هم پوره کاوه، خو اوس د نشیل عمل په هانتون او کاروبار ځینې پاتې سوی دی. سالار چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی، وایي کمی نشه نه کولای اوس په له پوهنتون څخه فارغ او کاروبار به مې ښه روان وای. دا چې سالار ولې او څنګه محتاط سو او خپله نشه یې لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زخپلا دولسم نخلاسویم پانتون میمویلی تر پینزم سمیسر پوری حقوق قضا و سنانوالی روخان پانتون لغمان سانگکه اگه و خلبت عملی نوم نوتم دیل خاطر مام پانتون خوشی که مشکلات دیرو البته من توب دلاسه نزکمه نیشه شروع کرده اما ما شکلار وادسو دیل پانه اول میں سگریٹ شروع کر سگریٹ میں ہوا اللہ تر یو مدا تب پورے ماں سگریٹ ہوا اللہ بیا شروع رو چرس تھا بیا ٹابلیٹ تھا ٹابلیٹ کا نشے ٹابلیٹ اللہ کا ریڈ بول ستارہ پائن ستارہ کلی شیر دگا نمونے دی دقیقاً چرتا ہوا میں نیم سا دے وہ سال پار ویرا تھر مرا سکا والا چلا مرک ماں مگر نیشے حالت چویر تھا نیشا ہوا لو تو بیر تھا بیا مغ ماں خپل کاروبار ہو پی سی او میں اول بیا میں پی سی او خوشی کا بیا پیرنی تراغلم پیرنی کراچی میں واقعی سورس کے میں پاک سو سو روپئے کا ٹلیف گئے دے آخر وقتوں کی بیا میں خیاتی شروع کرا خیاتی زخبل استاد میں مدد خیاتی دکان میں وہ تقریباً سلوے روپئے میں قرض پور کا دکان میں جوڑ کا بیا میں سیزن ہوا اللہ تقریباً پنجے دیج روپئے میں پکے کارو خیاتی میں پہلا بند کرے دے لپاجر لکروسم بیرتا شروع کم نشہ کو معلوم ادا چھ اعتبار ختم کور کے دے اعتبار نہیں قدر نہیں ٹولنا کے دے قدر نہیں عزت نہیں کاروبار سقوط کئی مثلاً مثال دیتا ہوا ماں دم دے خیاتی ارس کے تا سلو سو پن سو وہ گٹ لے برق بل بیت بے لے کے کرا بیت بیل کے چتو بیر تک کرا اوق کے کاروبار دے سقوط ہونے سے نما دگا مصارف نہ بے لاؤ دابا میں پنیشے وار کولے زکا میں زر زر کاروبار تغیر کول پی سی او بیا پیرنی سو بیا پرگر سو نو دیم دیل خاطر زکا دیر نقص لاری واقعا وجود که میں نیشہ دیر تاثیرات کڑا و طولو نزیاتم دا غصابو چی غصابو نا سڑے لمن زوری کور که مشکلات زیادو بیا چی میں عمل شروع که بیا دا مشکلات میں بیخی زیاد سو لکا نیشہ خوب روانی لحاظ نا انسان دیر خرابی روانی که انسان کمی نشه نکولا نیشه می نشرو کولا نو آماغا وقت چه ما پی سی او ورس که میو نیم زر رپی تر دو زر گتا کولا تر دیج زر رپی پینز دیج رپی ضرور میخ که ورس که پانتون میخ پلا ویلی کور خرج ما خپلا بار که و خپل خرج ما خپلا وقت که هم با می پانتون اوز خلاص کرده و اما پا نظر تخمینه نوز با می تر اولا کاتلا که زخیره دلو دخه کاروبار با میم جوڑو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شته چې اکرم سوداګری کوي او لدی لارې ډېرې پیسې ګټي د خپل ونېګدي انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چاري ورخي خو نظر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سمدلاسه پولیس نیسی دا چې نظر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو دا به په ډرامه کې واورو
اکرام زوانا یا پرگو پر راکا دوم را خماریم چی تردی زای پا زنگیدو راغلم
یارا نظیر جانا تا هم عجیب سڑه ای دسر ویختان دیل پورو نگ دی آو تا نور پورم واری تا اول زم آقا زور پور راکا بیا بزا پلا پوری پا پور درکم
زوم را وگای سڑه ای بابا زو خو تختم نه هغه وختونه دی ایر شو چه خوله با دی کاغا را دنی وله و او زما پو هیروینو با دی مزیه که وله
تا او زنی با مولال پریده رنش زما خو نکارتم لاو تانا بیا با میلی که وی میلی
چنده کار؟ جر را دوایا یارا چه داسی خمار خمار جم چول زان می درد کوی
رازه زبا دی زمانه تو کم لساکیانو چخه سو پوڑی پوڑه رانی سا سوم را چه دوره زستا بس کی گی آغه استا او پا تی پا نور عملیانو خرسا وکنا خان گتر لری زمان دا کار کم
دانو گتر نده سامس کروته ده تسترگی نلاری چه پولیسو پا قاچاقبارو پسی پایچی را پورتا کریدی اوار او را چی نیسی یار تردی گاتی تیریم خپل غریبی میں قبول ادا انا کم بلا ما اختا کوا
یار نذیرا ڈی ڈارنی او بونو عقل دے ہم خود اتلا لائے دے تا کم وقت لے دلی دی چی پولیس ہو دے کم عملی نی ولی او زندان تا یا چا ولی وی پولیس نا دا سڑک پگانا ڈالی ڈالی عملی نی وی نی
دا کار یا زورا ور کولی جی او یا لے ونائی زن زورا ور یا مونا لے ونائی یار تر دے کار می تیر
یار نزیرا دیر سادائی دومرا مولیانو پر ڈلکی پتا چوک پوئی گی چیت پوڈر خرسوی جامعی و خبری خود در طول مولیانو یو ڈول دی طول ساکین دا مولیانو پر جامع کی مواد خرسوی
نو ما خود طول پیشنی چی مولیان پر ما با مولیان باورو کی چیز ساکیم کچا نرات غرانی اولا بیا بچکوام دا خو گندانا نده چه زناری اکرومه چه واق لی تازه گندانا واق اسمت خور بیاری
یعنی نزیره دیر نده کیه که پا فلمونو که ده کار کهولی اوز بسام شارو خان وی
نو خو خم ویما تو خدای دا کار پا کاره گیگی عملیان بچنگ خبر شی چه زو بوری خرسوم هر ملیخ پل ساقی لدی اولا آغا نیرانی چی
زبا با توار خطایی ما در تاوید جزی لارا در خیم
خزم آقا در تاو بایا چیز خلق چنگ خبر کم چیز بودهی خرچم
امی مکاوا زلا سمایان دیوالان لرم زبا ورتاوایم چه تردی ورستا سانسه که پوڑه ایرانی سی چه دوره زلس پوڑه خرسه که ولی ده پا غوڑو که دا پا یوه ورست خوبا لزان میلیونر نجوڑاوی بابا
یارا که ریختی آدر تاو بایم لپولیسو دی جاده کم
را بابا هم ده زنک کیگی او هم ده سنک کیگی لکه تر خوبو نو خام خامانی تنه دی آوری دلی چه وای گتا پا تاوان کی گی
خاص سام بدا درزه چه زو
درزه چه زو
لچان سر کما پوڑه موڑه نشتا لسه ها رئیسی می سک نده کرده سخت خو ماریم
دلتا راشا بادارا بوڑی تا چی ده بوڑی و بوجهی و غوارا بوجهی
سامه ده دوی پوڑی را که
اکا ده چی نابلا ده خوندی را تخکاری ننو را چوک باش جا هم باور نشی که ولی اول بیتی را که بیا با بوڑی دار کم
پر دوار استان گو تا مد را گز پیسی را باسم
پام چه اونه خوزه گی زه پولیسیم لاسونه پورته که
زه شای پولیس زه خو عملیم سیم
تا وسته پولیسو سره چه لگی که
و قماندان سه والا که چه لگی که هم ما وید زه عملیم دا پوره خود طول عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چه زه دکلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تی قاچاق بر
قاچاق بران خود دیر پیسه دار خلق بی ها تمی دی کالو نیچه تو و گره زلاز کالا کیگی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیشنی چی زدوکیم
ستا خود جیب لحیروینو دک ده پر خلقوی خرسه تو خسام قاچاق بریه
وقو مندان زیب دامی طول زخیره دا لگ لگ تریت کوم زده هیروینو قاچاقبر نیم خیر ده ما خوشی که زبه گنایم ولا که می قاچاقبری کری
بس ده دیر خبره مکوا دا دلائل ده پا محکمه که قاضی تا وایا مخ کشه
تازه دیر ادیو درنو آوریدن کو د دې ونې د زارو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111015.